د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې منئ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپل هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا وسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي دوی ته کار کول پکار دي. دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی قدر من اوریدونکو د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت څخه وروسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چې خپل کور کلی پریږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي ل بلې خو یو بل لوې ستونزه په هواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې لا مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دي ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولای شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړي خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکاره فات شو منو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وشلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسیدم. په ولس ناکامه ګمونه کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو او ځکه چې د ترکی اسوات ځواکونه ډیره کلاته د بیر نیولې د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانیل چې مونږه د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږه څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې مونږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو خو بیرته هم د وان څخه راوګرځېدو بیرته ایران ته راغلو او د ایران نه بیرته افغانستان ته راغلو. یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډیره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره احکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم د سفر ته میغاړه کې خوستله نو زما مور په دسي او بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې به مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله و نو زما انټرنیټ به بند او ما سره به تماس نه نیول کېدو نو زما مور په ډېری او بد حالات کې وخت ته فشار به اوچتېده 15 پک کرته وکړه هغه ستامې ته هم داسې وړل شوې ده په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله تا اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړې نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلم د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم له په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ شو مې کړی و نو $2,500 زه په لاره کې تاوانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
لږ رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بیرته راتګ علت یې څه و
جوار مشکل سره مخامخ شو ما چې هغه مشکل دا و چې زما خي طرف خفي یو شپه منګه ګیم وه او ترکی ته تلو او په لار کې ما خفو خې د لاد و غورځیدم ځکه چې تیاره و او قاچاقبر ویل چې تاسو باید ګروپ او داسې یو چیز روخانه نه کې چې زمنګ موقعیت په ډاګه نشي پولیساتو ځاکونو ته د ترکی نو تیاره و منګ روانو الته زما خفو خې د لا او زه غورځیدم ډېر کلک جوبل شو ما چې لاس مې هم خوګو او دغه خيخ پچو د دې د څلور می ماته شوی وی نو داغه لوجه نه مانه شو کوله چې زما زلو کوم بیا یو لس دولس پرځ په ایران کې په خفګه کې پاتې شو او بعد لاغې مې به تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم به ډېر سخت مشکلات وبانه افغانستان ته راغلو ځکه چې مونږ ایران ته قانوني نه وتلی غیر قانوني تلی او ایران کې مزان پولیس ته وسپاره دو پولیس بیا په نیمروز باندې ردی مارکلو به راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وی ډېر زیات مشکلات کله چې مونږ پولیس دې مختای راوړل بیا نو ما د خپل کورنۍ سره اړیکه ونیولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان مې د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بیرته که زه په افغانستان کې فاتح شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرام ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو خدای
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې خپل مثلا نو غړند د هواد خوځن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قبال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا همدغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکی کې چې د هواد خوځي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وځي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وځي دای دیمه کټګوري کومه غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کڅوک د هغه د مخې ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2,500 افغانان چې ووژل شول
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو ستون له خود تعلیم ده، بل ستون چې دا غنم ډیره او البته اړین دی، هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وای، هغه دار دی او کاروبار. دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق همسته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغه سیالي اخیستی وي چې احمد ولاړ یې زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړ یې زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ ته ځان رسوي.
بله، چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي، سره څوک پوښتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې. دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی، ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده. که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه د ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په د کې، خو بیا هم وایم ای کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نیوي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویروګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند و عیش و نوش و مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ شي. او دا چې بیا هلته ولاړ شي، بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند اصلی خیرال تر ته معلومیږي.
بله، کله چې په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی چیره په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند، زه خو ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي چې دوی وباسي ولاړ شي وطن ته. ډیری نشي تللی، څنګه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دی په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي، په دې معنا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي. په داسې یو بد وضعیت کې اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه، موږ خو داسې نه یو. ښه، ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړي، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې، نه شي پیدا کولی. ځکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی. او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي، ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول په کار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایل سره مخ کېږي لکه تاسو چې یادونه وکړه. څه کول په کار دي؟ د حل لاره څه رسېدلې ده؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پړسول، درې مسلورو مې خزه وکړلې او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خسلا، خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه، وطن پریدي ځوانان، وطن پریدي نو بل راز بداسې چې تا ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم، وزارت معرف کې ملا، ټول وزارتونو کې ملا، ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک، ځکه چې په کنځو مونږ خلاصو په دې شیانو باندې حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمینه دې برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کېږي کا جبر دی کا زدن دی وهل ټکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنما اخله چې هغه تحصیل دی باور که دومره خويندې دا الکان خو لا پرېدا ځوانان خويندې چې مسجونو زنګونو کوي لار لټي چې کم څه د هواده ووزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا نو دنه غټه بدبختی شیر دی چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ځوانان در نه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دی نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دی ورته برابر شي کار کې د د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کاله جنگ کړای دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه زیپ د باس یا مشر وټه کچې هغه ځوانان تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه در کوم داسې خلک شته چې حالت په درې مو سالورم پینځم بسونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی سفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووزي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړي وي دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه ولسمه پیړۍ ته بیا بیا یې نو آلریډي هغه طرف ته روان یو منګه دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی کنه ارزانه لیبران دا سي چې او چا د 10000 ډالر ورکې او دوی ته وچنه دوی وچ هغه کار ته د 200 کوم نو ارزانه لیبر ته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پوي په د باندې چې مکه لکه ته ارزل چې پینځه کال داوام مونږ کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو دغه سو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل ملایانو ته پاتې کېږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه په تیګو باندې دا خلک راوباسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیږي هغه همدا ده چې هیواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورځو بیا به کلونه نشي کلونه چې بیرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تیرو 22 کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه
کړو. بله صدیق صاحب، د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبره هم نه اوري، نه د ځوانانو، نه د نړیوالې ټولنې، نه په افغانستان کې د خلکو، نه بیرون د افغانستان نه. دوی خپل څه چې غواړي هماغه کوي، بیا وخت مو پروايي نه لري. اوس کورنۍ څه کول پکار دي؟ څه ډول یو زمينه مسايده کې، څه ډول یو فضا په کور کې جوړه کړي چې ځوانان مسافرات ته ځوخه نه کړي؟
کورنۍ ته دا وایم چې دوی ته باید هغې عقل هغه حقیقي ژوند بیانول ورته پکار دي. داخل کورنۍ خو په دې مسایلو باندې پیږي، خبرې دې ورسره وکړي، کېده نه چې ځوانه تال ته ځې ترکیه ته، مثلا ته ځې جرمني ته، تال ته څه کوي؟ ستا ژبه زده دی، اول خو اسناد نه درکوي، که اسناد درکوي نو ته به 100 کلونه پورې هلته ژبه زده کوي او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټریانې وکړي او دکتوراګانې وکړي، دا خبره نشته. ژبه باید زده کړي او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي. ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي؟ نو دغه کومه ځواني چې وس لري 15 کاله یا 20 کاله تا باندې به 10 کلن شوی به بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی. بیا نو ګټه یې څه شوه چې 10 کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي، زب ټکه ټکه به یې هغه هم ورسېږي تر هغه ځای پورې.
بېخ دې حل لارې چې اوس په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینې مسایدوېږي،
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وای یا د خاندار اداره ورته وای د دې مسولیت هم ده زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر چې ورته میاش اره ونه کی ورزي هدا خپل ټول د جبونو کې نه چې نیمایي چې ملت ته ورکی په ملت وس پاري بیا یو څه گزاره کیږي
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام د تاسو ورسول
ځوانانو ته پیغام ده چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نوروز ته بیا ورځ ده وخت کم پاتې د خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سل سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی که وکاس ځان سره سل سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرصه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بله چاره راس ویلند لپاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامش ځوانان ته که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دا چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند د امریکا او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سره دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی
دران دوستانو دا و د دې ونی د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ਵਰਿੰਦਾਰੇ پسڑاشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
دورت سمرہ اگد شوه چې مقام نه راځي مقام نه راځي دا ورځ تمره وګد شوه چې مقام نه راځي مقام نه راځي
کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلی دی چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی سي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو امکان لري چې ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه ورکړل سي. نن له دینی عالم فضل هادي وزین سره خبرې کوو. وزین صاحب، ډېره مننه چې تاسو راسره یاست. اول خو دا راته وایست چې ولې باید دینی عالمان اړ وي چې طالبانو ته ثابته کړي چې د ښځو زده کړو ته اړتیا سته؟ ولې دینی عالمان له طالبانو نه غواړي چې دوی باید د ښځو پر زده کړو د بندیز جواز وړاندې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامخ کې تاسو ترنو لیدونکو ته ورته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. اصل خبر دا ده چې د اسلام د شریعت لروی هر شی په ابتدا هر شی مباح او حلال دی، او که څوک واړی ته هر شی دی مباح والی او دی حلال دی، د پر چې حلال هغه ته پر دلیل ضرورت نشته. مثلا موږ اوس کو اوس په ټلیفون باندې خبره کو، مثلا د نور سات استعمال او نور شی موټر استعمال او دی دا ټول د سیمه مباحات او حلال شی اندي چې د هغوی هغه ته پر دلیل ضرورت نشته دی حلال والی ته پر. همدې لپاره په شریعت کې فقهي قاعده ده چې الاصل فی الاشیاء الاباحه، اصل په اشیاء کې په ټول شیانو کې په افعال کې په شیانو کې هغه حلال والی او دا روا او مباح شی دی. او کسوک بیا کوم شی چې دغه لپاره چې په مناشوي یا حرام یا مکروه دغه د حرمت یا د کراهیت لپاره دلیل پکار ده. یعنی څوک چې وایي مثلا چې دغه شی حرام دی، ناجایز دی، دا شی ناروا ده، مثلا بیا هغه باید دلیل وړاندې کړي. اوس د ښځو د تعلیم په هکله د قرآن کریم کې، د پیغمبر علیه السلام په سنت کې، زموږ په فقهي متنو کې، په هیڅ مذهب کې داسې دلیل نه دی راغلی چې هغه ښځو باندې تعلیم، مطلق تعلیم یا د خاص شیانو تعلیم حرام کړی، هغه ناجایز ګڼلې. نو دا یو مباح حلال شی ده، او کله دا حلال شی مباح شی په ځینې حالاتو کې فرض عین دی. یعنی هر ښځه او مسلمانه ښځه او نارینه باندې فرض دی چې هغه دینی ابتدایي معلومات دي، او بیا دین کې دینی مسایلو کې تخصص کول پراخ الوستل هغه په اسلام کې فرض کفایي دي، اجتماعي فرض دي، فرض عین، فردي فرض، انفرادي فرض، چې هر یو کا هر کس باندې بالغ او عاقل مسلمان باندې چې هغه خزه کنه باندې فرض ده، او فرض کفایي ټولنه باندې فرض ده چې دلته کفایت حاصل شي. نو نور اصلي علوم دا فرض کفایي ده، یعنی دا فرض کفایي ده. نو چې څوک جنوب باندې خزه باندې تعلیم منکهی د مکتبونو او د پانتونو دروازې د اروداغوی پر مخ تړي لکه د طالبانو سرپرست حکومت، نو هغه ته په کار ده په شرعي لحاظ، په دینی لحاظ هغه ته په کار ده چې د دې د ښځو باندې د تعلیم په حرمت او ناروت والی باندې دوی د دلیل راوړي چې قران نه راوړي، حدیث نه راوړي، اجماع امت نه راوړي، قیاس نه راوړي، نور مساتب نه راوړي، چې دا په دې دلیل ښځو باندې مکتب ویل او پانتون لوستل دا ممنوع دی او دا حرام دی او مکروه دی. نو داسې دلیل ایس ټول علما په اسلامي نړۍ کې نه په پخوا نه اوس داسې یو دلیل نشته چې ښځو باندې حتی اقل دا تعلیم مکروه حرام خو په خپل جای پرېږده چې نه. نو اوس دا وزیر صاحب محترم ندا محمد ندیم صاحب چې طالبان او سرپرست حکومت د لوړو تحصیلاتو وزیر ده، هغوی سرچپه او دی کوزی پختونخوا په خبره الټه هغه د خلکو نه دلیل غواړي، علماو نه دلیل غواړي، خلاص دې لپاره بس ده رابلی او بلکې چیلنج ورکړي چې تاسو راځي موږ سره په دې باندې بحث وکړي چې تاسو دلیل لرئ چې په دې ثابت نه وزارت ته وایم چې په دې چوکۍ باندې تاسو کې نه دغه وزارت چې تاسو وزیر دا دې لپاره ته ماته دلیل راوړئ چې قرآن نه چې قرآن کې دلیل راغلی چې دا محمد ندیم صاحب دی د لوړ تحصیلاتو وزارت وزیر خدای مو په چې دا ته وزیر بل څه به راځي دا چوکۍ باندې چې کې نه دا دې باندې ته ماته دلیل راوړئ چې د اوبه چې تاسو کې زیس کوم یا دا دا نور کار نه چې موږ کوو دا موټر باندې ستا نو دا دې لپاره څنګه دلیل غواړي دې په خپل سوچ دی علي دې شریعت دی الف بینه خبري یعنی هغه په دې باندې پوهیږي چې اصل پټو اشیاء کې عبادت ده او کسوک څوک غواړي چې یو شی حرام ګني ممنوع ګني مکروه ګني هغه ته پکا د دلیل راوړي نو د ښځو د دینجونو دی او د ښځو د تعلیم د ممنوعیت په حق لا حتی د مکراهیت په حق لا په شریعت کې هیڅ دلیل نشته یعنی هغه یو دلیل وړاندې کوي چې دوی ولې په کوم دلیل باندې ښځو باندې مکتبونه دروازه بندې کړې دي او د پانتونو دروازه بندې کړې دي دوی ته فقط دوی د دلیل اقامه کې دلیل راوړي یعنی دوی ته فقط نه چې د خلکو نه دلیل وغواړي او که دوی د دلیل وغواړي نو فرضاً کې یعنی که خبره دی دي دا مختلف نه وي شي بي دي چې هغه شي نه ده نو په دې کې خو ګم شي د دلیل د قران آیت سره آیت نشته په نو سلام سره حدیث په کېشته نو د دلیل دي چې ټول په دې دلالت کوي چې خزو باندې یعنی د درس ویل دوی د پاره بالکل کله فرض عین او کله فرض کفایي
شه وزین صاحب تاسو مخکې وویل چې په اسلام کې هر هغه شی حلال دی تر هغه چې د ممانعت لپاره دلیل نه ورول سوی آیا فکر کوي چې طالبانو چې د نجونو د زده کړو مخه نیولې ده باید د زده کړو د منع او د دې اقدام لپاره د عدم جواز د دلیل وړاندې کولو په خاطر د دین له نظره حساب ورکوونکي وګڼل سي بشری قانون به وي خاطر پرېږدو
کو دې په دې لحاظ د بشری لحاظ محترم ملال خود د دوه غدې پکې یو دا چې د تعلیم یعنی دا یو مباح شی دا مضاف ومنه چې حلال روا شی دا یعنی په دې معنا مباح په دې معنا چې دا مباح کله خپل حلال شی کله فرض عین کیږي چې نه یاد مسلمان د پاره دا وکړ دا هر مسلمان چې اخزه کې نه دی چې استاد کې کوم څه شپونه کې بزګر کې هر هغه چې د ډاکټر یا د پاره په دینی مسایلو کې غاړ او شرعي ضروري مسایل کې نموز لکه عقاید د رشیان او حلال حرام باندې باید پوښیږي دا باندې فرض عین کیږي بیا په دین کې تخصص او راخه درس وایلو کول دا فرض کفایت نه کفایت وه حاصل شي په ټولنه کې مونږ کافی اندازه باندې د ټولنې مشکلات راغلي کې دینی عالمان مولرو او نور ټول علوم چې مباح علوم دي لکه کیمیا فزیک بایولوژي انتروپولوژي مثلا کمپیوټر ادبیات اجتماعيات تاریخ جغرافیا نور دا ټول علوم دا فرض کفایت دي له واست فرض کفایت دي موږ په ټولنه کې باید کافی دفتران ولرو چې مختلف مشکلات حل کړي کافی انجنيران ولرو کافی د زراعت په خلک ولرو کافی د تجربې په وړاندې ولرو کافی د ادبیات استادان ولرو کافی دي نو د کفایت په کې ټولنه دي ټولو د هغه د پدې کې ټول په تر غلې فرض کفایت چې ټولنه نيسي فرض د ټولو فرض ټولنه باندې که خلک دا تر سره نه کې دا ټول ټولنه ګناګاری کوي فرض کفایت درجه او اهمیت د فرض عین نه کم نه ده کله خلک دسی غلط ګمان کوي چې کول غواکې شي فرض کفایي درجه د فرض عین نه کم نه دسی نه ده نه فرض عین او فرض کفایي ډول دینی شي په دې لحاظ یعنی هم دینی هم شرعي درسونه ویل او هم اصلي درسونه ویل ډول یو دینی کار دی ځکه چې فرض کفایي دی او فرض کفایي باندې ثواب مرتبهږي او کوم شي ګناه مرتبهږي نو دا په ډول هدا دینی شي دی نو په دې لحاظ درس ویل تحصیل کول چې دا په یو لحاظ باندې په شرعي لحاظ باندې یو حق دی یعنی د هر انسان د هر مسلمان که مسلمان در شو د هر مسلمان د لپاره هر انسان د لپاره دا یو حق دی بنیادی حق دی هم انسانی حق دی هم شرعی حق او څه وسوب چې راځي خلق انسانان د الله تعالی بندگان دی او حق نه منکې د خزنه درس او تعلیم مکتب او پانتونه منکې او نه پرې چې د درس وای دا د حق سلب ده یعنی د حق د حق نه منکول ده او دا منکول سوق دی او حق نه سوق د خلق سوي هغه ګناګاری دی هغه باید جواب ورکړي هم خدای ته جواب ویم کړي هم په دنیا کې ان دا سوال ده چې هیڅ څوک حق نه لري غو حکومت کې شخصي کار څوک چې یو مسلمان انسان هغه د حق نه محروم کی مثلا د سفر حق نه محروم کی د کار حق نه محروم کی د عبادت حق نه محروم کی نور حق نه د تعلیم حق نه محروم کی دا بیا ور او دومره خبره دا ده په دغه مسله کې چې تعلیم دا یو عبادت دی عبادت، یعنی څنګه چې مونږ الله تعالی ته نماز کوو، هغه ته روژه نیسو، نور خیر کارونه کوو، الله تعالی سره چې کېږو د عبادت عبادت کوو، نو تعلیم نه خلک منع کول، ښځې نجونو د تعلیم نه منع کول، د مکتبونو او پوهنتونو دروازې د لوکل وسط او تحصیل د دروازې په دوی باندې په مخ باندې تړل، دا دیو عبادت نه منع کول دي. او دا قرآن کریم کله کله د عبادت الله تعالی د لارې نه خلک ګرځول دي، چې دا دته وای قرآن کریم کې پاتونه کې صد دیان سبیل الله وای، چې دلاد خدای دلاره مګرزول دلاد خدای لاره منه کول. نو په دوه صورتونو کې هم د حق او حق فصل بلو، چې کله سوق راځي د حکومت یا طالبان په هغه د خلکونه د مسلمانانو نه د خزونه د الله تعالی د بندگانو نه دغه حق نیسی، او دا په جبرئیل چې خپل حق ما استفاده ونه کی، د حق نه منه کی، دا یو ګناه شو چې دوی باید ځواب ویم کړي. او دوم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي، چې تعلیم عبادت دی، یعنی دا دا چې کله انسان یو کار د خدای لپاره کوي، په هغه باندې اجر مرتب کیږي، ثواب مرتب کیږي، هغه لپاره دی چې خلک د عبادت نه منه کوي، تعلیم په دې لحاظ باندې الله تعالی عبادت دی. نو په دې معنی هم چې دوی د عبادت نه خلک ګرځي، د خدای د لارې نه ګرځي، په دوم حالت کې دا په شرعي او فقهي لحاظ دوی بالکل په دې باندې دوی ګناهګار دي، او دا ګناه دی ورته چې دوی باید خدای ته هم جواب ویم کړي او انسانانو ته.
وزین صاحب، تاسو یادونه وکړه چې یو څوک د غزلم پر خلکو باندې کوي چې د هغوی څخه د زده کړو حق اخلي، هغه خلک به هم ګناهګار کیږي، ځکه چې دوی د تعلیم او د زده کړو او د علم څخه به برخه کیږي، او هغه کس چې ظلم کوي هغه خو دی ګناهګار. تاسو په وینا د دغه ډول ظلم یا د حق اخیستونکو څخه به څوک جواب غواړي؟ یعنی په دغه دنیا کې د دینی لحاظه څه ډول یو سیستم موجود دی چې د دغه ډول خلکو محاکمه سي یا ورڅخه حساب وغوښتل سي یا جواب ورڅخه وغوښتل سي؟
دا خو داسې ده چې ته یو هیواد کې مثلا هلته حکومت او دولت یو قانوني خلکو ته کله چې د استاد او چا د حق سلبیږي، مثلا چا د مثلا یو کار مخنیوی کوي، مثلا د ولار نه تیرېدو مخنیوی کوي، د خلکو ځمکه غصبوي مثلا، چې په مال باندې تجاوز کوي، نو طریقې دا ده چې خلک محکمې ته ځي، او محکمه او حکومت ته پکار ده چې دغه نه حق واخلي. د دې لپاره ما خو ویلی و چې مدام دا اوس یو ځل بیا زما هم چې خلکو ته پکار ده چې لا د طالبانو محکمه ته ریزه وکړي، یعنی خپل طالبان په محکمو کې کش کی مثلا کدوی، یعنی دات باندې ته کوله د هغه څوک چې د خلکو د حق سړي امیر المؤمنین د طالبانو د اسلامي امارت امیر المؤمنین باندې ریزه وکړي، هغه باندې چې نور چارواکو د معرف وزیر باندې ریزه وکړي، د لوړ زده وزارت وزیر باندې دوی ریزه وکړي،
محکمه کې وکړي، وزن
صاحب چیرې وکړي، خنه غواړم ان اسمن دا یو خبر دې ته چې اریزه وکي، یعنی دا یو تاریخي داده، ځکه دې یو حقنه د حق سلبول منه کول دا په قانوني لحاظ په شرعي لحاظ دې باندې بعد اقامه دعوا وشي، خبره زه پیګم چې دا مشکلات د امغه محکمه چې هغه امغه سره محکمه چې د رئیس دغه کسانو څخه دي چې هغه د نجونو د تعلیم د مخالف دي، هغه د ویلګي چې دغه ستره محکمه رئیس هغه یو د پزشک کسانو دي چې هغه د نجونو تعلیم د مکتبونو د بندولو د بندولو په کې هغه ونده برخه لري. زه پیګم چې په دې باندې عدالت نه حتی حقوق کوي، لیکن خلکو د مسولیت لپاره په کار ده چې خلک راشي محکمو ته، دوی هداقل یعنی د خپل هغه د غاړه خلاص کړي.
سمه دا خو د خلکو هغه مسؤلیت دی چې تاسو یاد کړئ. اسلامي هیوادونه څه کولای سي په دې برخه کې؟ لکه د اسلامي همکاري سازمان چې دی، دغه سازمان څه کولای سي؟ او هغه عالمان چې مفتیان دي، څه ډول فتواوې باید دوی ورکړي په دغه برخه کې د طالبانو د حکومت په اړه؟
اول ما دا خبره کولای شي نور په دغه محکمین هم باید خلک افغانستان کې خلک چې متضرر دي، اولیاء امور دي، خپل د خزي هغه د خلک دوی د خپل د حق دی غستلو لپاره دوی باید پورته شي، دوی باید وختنه وکړي. میډیا ته هغه کې البته په مسلمان ته همیش شکل باندې چې په دې باندې نو تاریخوالی او جنگ او وژل او قتل هغه نشي چې باید هغه نور مفاسد او قتلار نشو، لیکن دا د خلکو حق ته چې په هر مشروع وسیله مسلمان ته همیش سولې وسیله باندې خلک دې په دې باندې دوی خپل حق وغواړي، یعنی څه چې ممکن دي کدې باندې په مثلا دوی کولی شي مکتبونه په مخ کې ودرېږي، مثلا دوی د میډیا ته لاړ شي، دوی شهر ته ودرېږي، دوی جرګې وکړي، دروازې وټکې، لاړ شي، یعنی په مختلف سولایز اشکال باندې اوس خلکو دا په کار ده. د دې یو ملامت والی خلکو باندې هم دغه ده چې په بل هیواد کې داسې کار شوی و چې دوه ورځې دپاره د مکتبونو دروازې تړل شوی وې، تاسې ګوتلې چې هلته څه کېدله. اما متاسفانه په افغانستان کې دا کار خلک د جنګ نه تښتېد، ستومان ستړي ستومان خلک یو مونږه، نو خلک د دې لپاره اوس په حوصله کړي دي چې باید خلک غوښتنه وکړي. اما د اسلامي هیوادونو په هکله زه باید ووایم چې دا صرف یوازې افغاني قضیه نه ده. طالبان دا وایي چې دا زموږ داخلي مسله ده، حقیقت دا ده چې په یو اړخ کې د داخلي مسله ده، بلې صحیح ده چې د افغانانو حق پکې خوړل کېږي، افغانانو باندې ظلم کېږي او نیمه ټولنه باندې دې ظلم کوي. اما په بل اړخ باندې دا اسلامي ده، ځکه چې طالبان راځي د اسلام له ادرس نه، د دین له ادرس نه او د شریعت له ادرس نه، او د حکومت چې پسند اسلامي ده دغه له ادرسه د ظلم کوي او د خلکو د عبادت دغه حق دی، حق سلبي او د عبادت مو مخنیسي. نو اسلامي هیوادونه په دې باندې تب ټینګار کوي، وایي سي په دې باندې مثلا بار بار بیانیه ورکړي دي، خپل علما لګلي کابل ته وخت شي خبرې وته وکي، هم هغه سره تنفيزي هغه نشته. یعنی دوی په اخري هغه کم دي په د خارجه وزیرانو په ګوند کې چې هغه وایي سي په دې باندې بیا ټینګار وکړي طالبان نو وخت چي دي انجونو پر مخ مکتبونه دروازې خلاصې کې، ځکه چې دا یعنی دا د مسلمانانو د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او تور داغ د اسلام په لمن کې د اسلام پندې مسلمانانو په دندې کې چې خلک دنیا ګومان کوي دنیا ول غیر مسلمانان چې د اسلام څنګه د وحشت او د ظلم او د جهل او د خزي مخالف دین دي، چې حتی انجونو انسانان مکتب ته نه پریدي. مدای اسلامي مسله د په دومره دایره کې او په دریمه دایره کې دا انساني قضیه هم ده. یعنی دینجونو پر مخ د مکتبونو بندول په یو دایره کې افغاني ملي قضیه ده، په دومره دایره کې اسلامي قضیه ده، په دریمه دایره کې انساني قضیه ده، ځکه د انسانانو حق ته سلسله کېږي. نو ټول انسانان تر بغاړ ته چې زمونږ خلکو سره په دې کې خوخګي وو کې اته غیر مسلمانان زمونږ مرسته وکړي چې مونږ تر څو زمونږ د خلک زمونږ انجونې د خپل دغه حق تر لاسه کړي. ملل متحد او د نور نور دوی باید کوشش وکړي. او اسلامي هیوادونو علما او خبرته وکړم چې علما په دې کې د افغانستان علما بار بار په دې خبره کړی چې دا د شریعت سره تړاو نه لري، دا د شریعت د دین برعت دی. شریعت د شریعت کې د حکم نشته چې تاسو خدمت مکتب نه بن کوي. د طالبانو دغه کار غیر شرعي غیر اسلامي او هیڅ حتی په حنفي مذهب سره مخالف دا کړند دوی کوي. ام دې لپاره خو علما دي اتحاد العالم للعلماء المسلمين دي مسلمانو د عالمانو نړیوالو ټولنه هغه دوه سره قابل ته هیته لګله. حتی مختلف قندار تعالی شي دي امیر المؤمنین د اسلامي امارت امیر المؤمنین سره وګوري دوی سره خبر وکي، لیکن دوی هغه حاضر نشي دوی سره وګوري. قابل کې د ټول سره دوی خبر وکړه وزیرانو سره خو متاسف باندې دوی وایي چې موږ سره صلاحیت نشته. دغه خبره ټول صلاحیت قندهار کې ده، نو هغه خلکو سره ناظریږي، مباحثه ته دوی ناظریږي، دلیل ته ناظریږي، حجت ته ناظریږي. ام دې لپاره چې دوی دلیل نه لري په شریعت کې. یعنی
وزیر صاحب د اسلامي همکاري سازمان
یو نقطه د علماو وظیفه او مسولیت دا ده چې حق بیان کړي، او دا کار هم په داخل کې شوی دی هم په خارج کې، او د اسلامي نړۍ په کچه دا خبره شوی دی. او ټول مسلمانان په دې اجماع لري، متفق دي ټول نړۍ او ټول مسلمانان یو طرف ته دي، او پنځه شپږ کسان په طالبانو کې یو طرف ته دي. شنو دلیل وایي؟ نه چاسره کېنی په شین زور وکړل شي خو په زور
دخل خلکو متاسفانه. شتا سول چې دغه غیر شرعي کار دي چې طالبانو کړی دي، د نجونو د زده کړو په مخ کې چې خنډ جوړ کړی دي او دوی له زده کړو منی کړی دي، د اسلامي همکارۍ سازمان په اړه به پوښتنه درڅخه وکم، آیا دا کومه فتوا سته چې دوی د طالبانو د دغه کار پر ضد ور کړی وي؟
ګورې تاسو په ریښتیا فتوا نشته، دغه فتوا ته ضرورت نشته. یعنی دا خبره ده چې یعنی دا باندې دوی باندې خپل بیانیو کې، په خپل ابلاغیو کې، اعلامیو کې، دی وای سی د علماء د اسلامي کانفرنس وای سی چې دغه د اسلامي هودنه علماء چې د هغه انفرادي شو په اجتماعي ډول شکل دوی وختنه کې د پیلي باندې اعلامیه ورکړي دي. الزهر د خبره کړي دي، یعنی ټول ستر پانتون د اسلامي نړۍ کې، نور مجامع په پاکستان کې، په هند کې، په نور ټول اسلامي انډونیزیا کې، دا ټول علما دا خبره هم په مؤسسات او بنسټونو او هم انفرادي شکل باندې دا ټول دا خبره خپل غاړه خلاص کړي دي. حق ویل دي بار بار دا خبره غوښتنه کوي، ځکه چې دا اسلام دا خبره کې طالبان دا نو دین په نامه دا کار کوي، دین تر نامه لاندې د شریعت پر چتر لاندې متاسفانه دلیل وړاندې کوي. نه وند که سی دا وای چې مونږه هر شي زمو کار شریعت او شریعت په نامه کوو، نو خلک دسی ګومان کوي چې ګواک اسلام دغه سی دی. نو د اسلام د برائت اعلان او د اسلام د صحیح دفاع، چې اسلام د دې کار یعنی سبب نه دی، شریعت اسلامي شریعت د دې کار نه بری دی. اسلام دنه بیزاری کوي، بیزاری کوي اسلام یعنی پر اکل علماء خپل مسولیت رفع کړی دي. البته اسلامي نړۍ طالبان باندې یعنی کوم تنفیذی اجرایی قوه نه لري چې هغوی په دې اړ کې مجبور کړي. اما د خبرو تر حده پورې د ویلو تر حده پورې د اعلامیو ابلاغیو په غونډو کې کنفرانسونو کې په مخامخ خبرو کې یعنی په آخري خبرو چې دا هغه کې کامرون کې چې کنفرانس و د اسلامي او آی سی او بهرنیو چارو وزیرانو کنفرانس پیدا کې دا خبرو چې طالبانو د اسلامي امارت د مخارجه بهرنی محترم بهرنی چار محترم وزیر صاحب چلته ازدیر و د هغوی په مخ کې دا خبره نوش دوختنه او اعلامیه کې دا خبره راغی چې طالبان نه غوښتنه وشي تاسې د نجونو پر مخ مکتبونه پرېنځي چې بلا تبعیض نجونې هلکانو سره دوی یو ځای درس وایي. یعنې دا خبره بالکل واضح روشن ده چې په دې باندې خپله مسؤلیت تر ډېره بریده پورې ادا کړی دي او که طالبان دا کار ته دوام ورکړي زه ګومان کوم کېدای شي آینده کې د نور بغه شي یعنې نور ابلاغي رامنځته شي اعلامیه رامنځته شي او یعنی نور دا کېدای شي دا د دې امکانات شته.
میرمن رخشانه څوک وه؟ د میرمن رخشانه اصلي نوم حمیده وو، د جنرال اسیر خان وزیری لور وه چې پلار یې د افغانستان د ازادۍ د جګړو له اتلانو څخه وو. پلار یې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ وو. مور یې بیبي خدیجه طرزی نومېده. دا د افغانستان د معرف د استادانو وه او د نجونو ښوونکې وه. د مور یې هارمونیه زده وه چې له همدې کبله میرمن رخشانه هم موسیقۍ ته وهڅېده. میرمن رخشانه د لومړنیو ښځینه هنرمندانو څخه ده چې د نورو ښځو لپاره یې د موسیقۍ په ډګر کې لاره پرانستې. کله چې میرمن رخشانه راډیو ته لاړه هنري نوم یې فروزان و. د راډیو د هغه وخت رئیس استاد عبدالرؤف بینوا دې ته د میرمن رخشانی نوم انتخاب کړ. دې د شپږ سوه شاوخوا سندرې ویلې دي. دې په روسي ژبه هم سندرې ویلې دي. میرمن رخشانه د خپل کار پر مهال د یوې ښځې په توګه له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوې وه. دا د 1950 کال د ثور له 10 نیټې وروسته امریکا ته کډواله سوه. کله چې بیرته کابل ته ستنه سوه خلکو یې ډېر هرکلی وکړ. سندره میرمن رخشانه ویله دا سندره د ټول هیواد پر کچه مشهوره سوه. میرمن رخشانه د 80 کلونو په عمر کې په امریکا کې وفات سوه.
شبنم دونی دونی وی شبنم دونی دونی واړو لاسو مين ولې ستاله من ما بها او په واړو لاسو ما بها په واړو لاسو مين ولې ستاله من ما بها وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش منگول مستا پور لمکشیش وطن میٹھو لجان ہاتھ در پیش ہو تابیا دلاس تابیا دلاس امر وکی در کشتن مابوگا دلاس امر وکیت کشن مابا او اپت وڑو لاس مابا پشانس پورت کڑے جان دشم پرنگ سوزم ملے پتن پشانس پورت کڑے جان دشم پرنگ سوزم ملے جم پسر انگار پسر انگار پنجی میں بسو ٹول بدن مابوا او پدواڑو لاس مابوا پسر انگار پنجی میں بسو ٹول بدن مابوا او پدواڑو لاس مابوا پدواڑو لاس مینے والے ستالاں مابوا ਪਰ ਪਰ ਲਾਸੂ ਮਾਬੂਬਾ